شما است. بفرمایید استاد
جان. سلام جمشید جان، مننه کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې، د خبرونه تر 5 بجو دوام کوي چې عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې له ما سره ملګری دی. د خبرونه دوی منیمه تر ډیره د اورکو شوې ځانو پروګرام ته ځنګړي شوې، خو په لومړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه اوري. په مهمو راپورونو کې اوري چې د یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود شمیر کسان ترې ګټه اخلي. په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهرې وکړې. نور راپورونه هم درته لرو، خو په سر کې خبرونه. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي، اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل شوي روسیې په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای پر ځای کړي. د کډوالو په اړه هم دا چې د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت اعلان وکړ هیواد یې د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. خو تر اوسه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف تر اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې علي شوراوي امریکا او چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د 4000 حجان له ډلې 15000 سعودي عربستان ته انتقال شوی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کونړ ولایت کې 160 کیلوګرام چاودیدونکي توکي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شوراوي امریکا او چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. د سولې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته چې دا غوښتنې وه ودونه د سولې خبرې په لومړی پړاو چې د سولې په لومړی پړاو خبرو کې ناظرین وو او پر پاکستان باندې زیات تاثیر پروت و.
نن سبا دوه لوی هیوادونه لکه د چین هیواد او لکه د امریکا د متحده ایالاتو نمایندگان هغوی خپله په دې باندې اصرار کوي چې په افغانستان کې باید د دوم پړاو مذاکرات د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ پیل شي.
پر همدې مهال یو شمیر دنیا عالمان ټینګار کوي چې افغانستان په سیمه کې تر بل هر څه سولې ته زیاته اړتیا لري او باید په دې برخه کې پراته خنډونه لرې شي. ټاکل شوی وایي چې د سولې دوهم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شوی وایي، خو د طالبانو د بخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر نشرېدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډیدې. په ولسی جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپل ولایتونو کې د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د ولسی جرګې غړو دا څرګندونې نن په کابل کې د ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د څېړلو په نوم جوړې شوې غونډې ته وکړې. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او د سولې شورا غړي شاداده شاهد له حکومت څخه وغوښتل چې په ختیځو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې وسلوال مخالفینو او د داعش فعالیتونو پکې زیات شوي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د 4000 حجان له ډلې 15000 سعودي عربستان ته انتقال شوی دی. فیض محمد عثماني نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ټول افغان حجان به تر ټاکل شوی وخت مخکې سعودي عربستان ته انتقال شي.
تقریبا دو هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوی ده او همدا اوس زه تاسو سره خبر کوم تقریبا 15000 سلور سوه کسان تر اوسه انتقال شوی دي، سلور وشت زرو حاجیانو له جمله څخه.
شاغلی عثماني زیاته کړه چې تر دا مهاله سعودي عربستان د حاجیانو د لیږد په بهیر کې هیڅ ستونزه نه ده رامنځته شوې. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې 160 کیلوګرام چاډیدونکو توکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبر سوي اعلان کې ویل شوی چې نیول شوی مواد په یو سوزکی موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوی چې د انتقال پر مهال یو کس هم ورسره نیول شوی دی. اعلان یې ځاتوي چې یاد چاډیدونکو مواد د ډیورنګ کرښې غاړي ته ځای پر ځای شوی او د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ ته انتقالېدل. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
پاکستان نن د دفاع ورځ یا یوم دفاع المنزله په 1915 میلادي کال کې د هند په وړاندې د سوي جګړې د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت په ټول هیواد کې د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره شوه. هغه جګړه د کشمیر لنجمنې سیمې پر ملکیت پیل شوه چې په نتیجه کې له دواړو خواوو په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه شخړې د هغه کال له اپریل تر سپتمبر پورې اوج ته ورسېدې، خو د امریکا متحده ایالاتو او د وخت شوروي اتحاد پر پاکستان او هندوستان فشار راوړ چې پر یوه اوربند موافقه وکړي. د 1918 میلادي کال د جنوري میاشتې د سولې د اوربند سبب سو چې د تاشکند اعلامیه یې بولي. د دفاع ورځې عمومي مراسم په راولپنډۍ کې د پاکستان پاوز په عمومي مرکز کې ترسره شول. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت اعلان وکړ چې هیواد د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي، خو ابوت نن وویل چې د سوریې د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله اغیز ونه کړي. دی د خپل ګوند د فشارونو له کبله دې پریکړې ته اړ شو. صدر اعظم کوم ځانګړی شمیر ورنه کړ، خو ویویل تمرکز به یې پر دې وي چې د منځني ختیځ په کمپونو کې به تر فشارونو لاندې اقلیتونو له ډلې نور کډوال هم ومني. استرالیا د 2014 میلادي کال له جولای څخه نیولې د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه شاوخوا 10,250 کډوالو ته پناه ورکړې ده، چې په دې شمېر کې 4,400 تنه د سوریې او عراق دي. تر 2013 میلادي کال پورې به د استرالیا لخوا د کډوالو د منلو کلنۍ حد 3,250 ته ورسېږي. د لندن د سنډي ټایمز خبرونې د راپور له مخې د برېټانیا حکومت غواړي چې 15,000 سوریایي کډوالو ته پناه ورکړي. د راپور پر اساس حکومت دغه راز هڅه کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو سختریزو پر ضد د هوایي حملو لپاره د لیبر یا د کارګر ګوند مخالف ګوند ملاتړ ترلاسه کړي. سنډي ټایمز مخکې ویلي وه چې دا انتخاب شته چې د سوریې په پوله کې د ملګرو ملتونو لخوا برابر سوي کم څخه کډوال په مستقیم ډول ومني. دا راپورونه وروسته له دې خبره سول چې زرګونه پناه غوښتونکي پرون وروسته له دې چې د هنګري حکومت بسونه ورکړل اتریش او جرمني ته ورسېدل. د اتریش پولیس وایي ګمان کوي چې له هنګري څخه به 10,000 پناه غوښتونکي ورسي. په جرمني کې پولیس وایي چې د 15,000 او 200 ترمنځ پناه غوښتونکو ورتګ ته تیاری نیولې ده. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې دوه ترکی سرتیري ووژل سول او درې نور ټپیان سول. ګمان کېږي په دې برید کې به د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سختریزي وسلوال لاس ولري. له کله چې په جولای کې ترکیې د کورد سختریزو په وړاندې د تروریزم ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دا د پی کی کی تازه مشکوکه حمله ګڼل کېږي. له جولای میاشتې راهیسې په هغو بریدونو کې چې پی کی کی پکې په لاس لرلو تورنېږي، د ترکیې شاوخوا اویا امنیتي پرسونل وژل سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرې کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په کې ویل سوي روسي په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي کیری څرګنده کړه که دغه راپورونه دقیق وي، دغه ډول اقدامات به د سوریې شخړه نور هم جدي او د بېګونه انسانانو وژنه یا کډوالېدل به زیات کړي. دغه راز به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د ائتلاف مبارزه هم په خطر کې واچوي. کریا ولاوروف موافقه وکړه چې روانه میاشت به په نیویارک کې د سوریې پر شخړه بحثونو ته ادامه ورکړي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې شایي په وروستیو کې په سوریه کې پوځي پرسونل او الوتکې ځای پر ځای کړي وي. نیویارک ټایمز رسپانې وړم ورځ د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې روسیې یوه پرمختللې پوځي ډله سوریې ته لېږلې او د سوریې په یوه هوایي اډه کې یې د سلګونو کسانو لپاره د موقتو کورونو جوړولو امکانات برابر کړي او هلته یې د هوایي قلمرو د کنټرول لپاره ګرځنده دستګاه هم ځای پر ځای کړې ده. او اوس هم سباوون کاکړ او د هوا حالات.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.4. په هرات کې اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 2.45. په مزار شریف کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.22. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 4.22. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 4.16. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.21. او په بامیان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.6.
د ازادي راډیو خبرونه مو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانا کې هم پیدا کولای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود کسان ترې برخمن شوي دي.
این پروژه تطبیق برنامه صلح تا کی ما هستیم در کشوری ما پیدا میکنه، ولی نتیجه نمیده.
خود سولې شورا د خبرې ردوي. خو اوري چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې 15,000 افغانان چې د حج د فریضې ادا کولو لپاره عربستان ته زی رسیدلی دي.
تقریبا 15,000 سلور سوا کسان تر اوسه انتقال سوی دی، سلور 20,000 حاجیانو له جمله څخه.
په ننګرهار کې سلګونه کسانو د دې لپاره لاریون وکړ چې په الکترونیکي تذکرو کې افغان او اسلام کلمې ولیکل شي.
که چېرته دغه افغان او اسلام کلمه زیاته ځای شوې نه وي، هېڅ چاته به موږ اجازه ورنه کړو چې د یو تذکرې وی شروع کړي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي حکومت باید د پانګونې د پراختیا لپاره له وړو تولیدي دستګاو څخه ملاتړ وکړي. نور راپورونه هم درته لرو. د خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني په بخښنې سره د ورکوشۍ ازانو پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او لس دقیقې دي. یو شمېر دیني عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود شمېر کسانو ته مادي ګټه رسوي. دغو دیني عالمانو نن یکشنبه د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړې شوې غونډې کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د بریا لپاره باید دواړه لوري نرمښت وښیي او پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. خو د سولې عالي شورا د دغې شورا کارونه بریالي بولي او د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا لومړی ځل دی چې دیني عالمان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر بهیر انتقاد کوي او د سولې هڅې یوازې یوه پروژه ګڼي. یو شمېر دیني عالمانو د یکشنبه په ورځ په یو غونډه کې چې د علومو اکاډمۍ لخوا د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړه سوې وه وویل چې سوله نه باید یوازې د شعار په حد کې پاتې سي او د دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه دې له منځه یوړل سي. د اسلامي دولت د بنسټ مشر عبدالهادي هدایت وویل چې که د سولې هڅې په همدې شکل دوام وکړي نو کومه نتیجه به ورنه کړي. دوی وایي هغه کسان چې د سولې دایان دي هغوی یوازې د یوې پروژې له مخې مخته ځي. دوی مالي امکانات خپلو جیبونو ته اچوي. څو چې موږ د سولې په وړاندې خنډونه له منځه یو نسو، د سولې د ټینګښت دا پروژه به دوام وکړي خو کومه نتیجه به ورنه کړي. ښاغلی هدایت وویل د سولې د خبرو د بریا لپاره لازمه ده چې دواړه لوري په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او سولې ته د رسېدو لپاره هڅې ونه دروي. په همدغه غونډه کې یو بل تن دیني عالم زامن علي محقق وویل چې افغانستان اوس تر بل هر چا سولې ته ډېر اړتیا لري او د سولې خبرې باید د بهرنیانو له مداخلې پرته ترسره سي. دا وی په نړۍ کې ټوله د سولې په لټه کې خو موږ ورته تجیو. زموږ خلک او ټولنه سولې ته ډېره اړتیا لري. هغه کسان چې نږدې څلوېښت کاله په کړکیچونو او طوفانونو کې ژوند کوي. دغه دیني عالمانو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید صادقانه وي ځکه د دوی په وینا د روان تاوتریخوالي قربانیان یوازې ملکي وګړي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی وه د جولای په یو دیرشمه وسي د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول سوې. تر هغه وروسته یو لړ پېښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کوی واخلي. خو ولسمشر محمد اشرف غني د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې وویل حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅې کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللی دی. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او دغه شورا په خپل کار کې بریالی بولي.
نو د مشکلاتو د پیچلتیا سره سره زما په عقیده باندې د سولې عالي شورا تر اوسه پورې کافي ډېر کارونه کړي دي چې لومړی تصور دو یا لاسته راوړنه یې په اسلام آباد کې چې افغانستان د دولت او د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرتابه سره مخ باندې خبرې ولې.
ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د نړیوالې ټولنې وروستیو ژمنو ته په کتو د سولې د بهیر بریالیتوب ته خوشبیني سته خو د چارو کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه خبرونه کوي. په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه. دوی ویل که په تذکرو کې افغان او اسلام کلمې ونه لیکل شي دا تذکرې به وانخلي او نه به یې د ویش اجازه ورکړي. د نړۍ له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا رپورټ جوړ کړی.
په ننګرهار کې ختیځ میشتو ولسونو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه چې په سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او دولتي شورا استازو پکې برخه اخیستې وه. د دې مظاهرې یو تن ترتیبونکي او د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیولازمر یې وویل چې د افغان او اسلام کلمې پرته به هیچا ته اجازه ورنکړي وکړي چې په ختیځو ولایتونو کې د تذکیرو ویش پیل کړي.
او که چېرته دغه افغان او اسلام کلمه زیاته ځای شوی نه وي، هېڅ چا ته به موږ اجازه ورنه کړو چې یوه تذکیرې ویش شروع کړي، او په ننګرهار او په لوی ننګرهار یا په ختیځ نور کې د دوی دفاتر ته به موږ اجازه نه ورکړو چې دوی دفاتر خلاص کړي او د تذکیرې د ویش لړۍ شروع.
په دې مظاهره کې په جلال آباد کې میشت سیکانو هم برخه اخیستې وه، او دوی هم د نورو ختیځ میشتو ولسونو په څیر په تذکیرو کې د افغان کلمې د لیکلو غوښتنه وکړه.
سکه هندو که مسلمان دی، من د یو خدای پاک عبادت کړو، د الله پر موږ احسان دی. تر هر څه نه مخکې د مرکزي درمسال د ویان زه ډاکټر هرمیت سنگ او د مرکزي درمسال سرپرست محترم امریت سنگ او راغلي سکانو ورونو لخوا چې نن دغه سوله ایز لارون کې مو ګډون کړی دی، زموږ غوښتنه د خپل مسلمانانو ورونو په څېر یو دی چې شکر یو موږ افغانان یو، خدای جل جلاله موږ افغانان پیدا کړي یو. غواړو چې د افغانستان د الکترونیکي هغه تذکری چې پیلېږي هغه کې باید د اسلام او د افغان کلمه باید کې ولیکل شي.
طارق صافی هم د یو د مظاهرې یا د لاریون د جوړونکو څخه دغه لاریون تاسو نن ګورئ، دا د ټول د ختیځو ولسونو څخه جوړ شوی دی. په دې کې ټولو مدني فعالانو، په دې کې زموږ ملي او دیني مشرانو برخه اخیستې ده، او د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ ترې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت کلمه ذکر شي. او دا زموږ جدي غوښتنه ده، خو چېرته دولت زموږ دا غوښتنه ونه مني نو موږ به نور.
مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د مظاهرې ګډونوالو په اساسوالې پریکړه لیکلو چې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو جدي غوښتنه شوې وه.
موږ د پردیو په لمسون په پیژند پاڼه کې د اسلام او افغانیت کلمې د مخنیوي په وړاندې سخت غبرګون ښایو جدي ټکوي غند. اول موږ په هیواد کې رښتینی ملي وحدت تامینول غواړو. موږ د ولسمشر او اجرایي رئیس څخه غوښتنه کوو چې د قید او شرط پرته په الکترونیکي پیژند پاڼو کې د اسلام او افغان کلمه ځای پر ځای کړي. درې، که زموږ روا او پر ځای غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو موږ به خپلې مدني مبارزې ته دوام ورکړو.
دغه مظاهره چې سهار 8 بجې د جلال آباد ښار مستوفیت څلورلارې څخه پیل شوې وه، په ښار کې د سوله ییز حرکت وروسته شاوخوا 10 بجې د پښتونستان په واډ کې پای ته ورسېده.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د 40,000 افغان حاجانو له جملې څخه تر اوسه څه باندې 15,000 سعودي عربستان ته رسېدلي دي. فیض محمد عثماني د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې وویل له ټاکلې مودې وړاندې به ټول افغان حاجان عربستان ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د حج په پروسه کې د یو شمېر ستونزو یادونه شوې وه. د ښاغلي عثماني سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
تقریبا 2 هفتې کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوی ده، او همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم. تقریبا 15,000 سلور سوه کسان تر اوسه انتقال شوی دی، 24,000 حاجیانو له جملې څخه.
د کومو ولایتونو دي؟
10 مرکزي ولایتونه دي چې الحمدلله ټول لال، د غرب د زون ولایتونه دي، او د شمال ولایتونه شروع شوی ده، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
کوم ستونزه خو له اوسه پرې د انتقال د حجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځینو والا مشکلات پیدا سي، اما مو خوشحاله یو او حاجیان مو خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینو والا اوسنځوي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم ستونزه وکړه کې تشریح کړئ.
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیارې راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل شو، پروسه مو ډیر په توګه پیل شو، او الحمدلله تر ننه پورې په توګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکول
کولای سي چې ټول افغان حجان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولې دي، زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به انشاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
بل کېږي وای د افغان حاجیانو ته د کعبه شریفې نه دغه تعمیرونه لرې نیول سوي دي، دا څومره واقعیت لري؟ یعنی څو کیلومتره د کعبه شریفې ته دا تعمیر نیول سوي دي؟
په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای نیولې ده، که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه څلور پنځه کیلومتره فاصله ولري، ځینې ځایونه درې کیلومتره څلور کیلومتره، او هغه چې ډېر لرې وي کیدای شي لس کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله او هغه ملي بس کې زه پخپله کېناستلم په پنځه دقیقو کې موږ رسېږو هلته، که ډېر چې وسو په لسو دقیقو کې ډېر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنی رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجانو ته ورکول کوي، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډېر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجي او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېدل او مو اورېدل چې 15,000 افغانان چې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نیت درلود دوی عربستان ته تللي دي، او پاتې نور چې څلیر زره ټول کېږي دوی به هم په څو ورځو کې عربستان ته انتقال شي. اوس به هم راشو یو راپور ته. د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې ایساوي حکومت باید د پنګونې د پراختیا لپاره له وړو تولیدي دستګاو څخه ملاتړ وکړي. د دې ادارې رئیس قربان حق جو د یکشنبې په ورځ د افغانستان له صنایعو څخه د ملاتړ په هدف یو کنفرانس ته وویل چې اوسمهال په هیواد کې پانګوال او صنعتکاران له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا د یادو ستونزو په منلو سره وویل دا وزارت هڅه کوي تر څو پانګوالو ته په افغانستان کې مناسب چاپیریال برابر کړي. ناجي صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې حکومت تل ویلي چې هڅه کوي تر څو هیواد له اقتصادي پلوه خود کفا کړي، خو له پانګونې څخه د ملاتړ اداره ایسا وایي دغو اهدافو ته د رسیدو لپاره حکومت باید په هیواد کې له وړو تولیدي دستګاو څخه ملاتړ وکړي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حق جو د یکشنبې په ورځ د افغانستان له صنایعو څخه د ملاتړ په هدف جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې حکومت باید د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره پر کورنیو وړو تولیدي فابریکو پانګونه وکړي او ستونزې حل کړي.
د افغانستان پانګه یوازې په دې مفهوم نه دی چې موږ یوازې لویو او متوسطو فابریکو ته ووایو چې تاسې د ایسا جواز اخیستی او تاسې صنایع لرئ، نه که چیرې موږ واقعا وغواړو چې په افغانستان کې صنایع پراختیا پیدا کړي، لومړی باید کوچنیو تولیدي دستګاو ته رسیدګي وشي. انشاءالله که چیرې دا کار وشي نو د افغانستان اقتصاد به پیاوړی سي.
په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا دې غونډې ته د وینا پر مهال د صنعتکارانو ستونزې ومنلې او ویې ویل چې دا وزارت هڅه کوي تر څو په هیواد کې د پانګونې بهتره زمینه برابره کړي. په یاده غونډه کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو ډیرو سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی و تر څو خپلې ستونزې مطرح کړي. افغان سوداګر حاجي غلام غوث خواجه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکل اساسي مو اینه که
زمونږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک له هیواده د وتلو په حال کې دي، پانګه له هیواده بهر وړي، بیکاري خپل اوج ته رسېدلې. په دې اړه ډېرې خبرې شوي خو نه عملي کېږي.
دغو سوداګرو همدارنګه په دې کانفرنس کې وویل چې د افغان سوداګرو ستونزې حل او ترې ملاتړ وشي. د کابل د کلچپزانو د اتحادیې رئیس عبدالله محمدي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع مشکل ما اعتراض کې در افغانستان
په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې په هیواد کې له فابریکو لرونکو دولت ملاتړ نه کوي. په ځانګړې توګه شخصا زه خپله تل په دې ډول کانفرنسونو کې ګډون کوم، خو زموږ ستونزو ته پام نه دی شوی.
سره له دې چې حکومت تل ژمنه کړي چې په هیواد کې به د پانګوالو ستونزو ته رسیدګي کېږي، خو د چارو څېړونکي وایي چې د دوی ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. دوی وایي که چیرې حکومت او اړوندې ادارې په دې برخه کې کار ونه کړي او د سوداګرو ستونزې حل نه کړي، هیواد به خود کفایه ته ونه رسیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او فیم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. همدارنګه د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ، پته د facebook.com/azadiradio. هلته هم تازه خبرونه لویږي. په هلمند کې د پولیسو مرموزې وژنې ډېرې شوې دي. تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې وه. په دې پیښه کې او پولیس لومړی مسموم شوي او بیا په ډزو وژل شوي. کله یوې خوا کتونکي د پولیسو دغه ډول مرموزې وژنې د دوی په لیکو کې فساد بولي، خو چارواکي وایي د دې ډول وژنو د مخنیوي په پلان کار کوي. میړه نور حال الیاس دایی راکوي.
شاید ډېر وي، خو د ازادي راډیو د غشمیرو له مخې چې په تېره یوه میاشت کې د هلمند د سنګین، ګرشک، مرجه او ګرمسیر ولسوالۍ څخه خلاص شوي دي، شاوخوا څلوېښت تنه پولیس په مرموز ډول وژل شوي دي. ویل کېږي د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسو کسانو تر څنګ د پوستې د قمندان او یا بل پولیس لخوا د میلمه او دوستان راوستل د دغه ډول وژنو علتونه دي. درې ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ په بیرتاکه سیمه کې د یوې پوستې د قمندان شایسته ګل په شمول اووه نفره د دوو کسانو لخوا چې تازه د پولیسو لیکو سره یو ځای سي ووژل شوه. د دوی وسلې او رینجر هم د دغه دوو کسانو لخوا وسله والو ته یوړل شوه. د شایسته ګل پلار ژړګل د دې مرموز وژنې په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه وکړه.
دانډیوالان دسره څو چې سفتې خوندوالان شوله په وتا کې شوه. تقریبا د دې خلکو تقریبا اوس پنځه لس شپې کېږي او قمندان ولاړ یا بل قمندان پسې راغلی چې د سبېتو نوبت نه ورته رسېدی. دې خلکو دا موقع او زمینه برابره کړه چې د وزیر آباد، طالبان او د خان شین ولسوال دغه شپه شایسته ګل تر لسو بجو بانډار کړی دی. بعد هغه بېده سوی دي نسو ویلی وایم چې حالات ګورو لکه په شوروا کې چې دوا ورکړي حالات دسې حالات دي چې ولې یو ټپې شور یاتن دا یې شهید کړی دي، دا بل ځوان یې شهید کړی دي، بل ځوان یې شهید کړی دي، بل ځوان یې شهید کړی دي. طالبان د وزیر آباد راغلي دي د پای کې تکیت په سر سر یې په غوږو یې ټول وژت.
په ګرمسیر ولسوالۍ کې به مرموز ډول د وژل شوي قومندان شایسته ګل پلار تور پور کړ چې د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ په سطح قومندانان په دندو کې غفلت کوي. د هلمند اوسیدونکي وایي تر هغو چې د پولیسو په لیکو کې د ناسوکه کسانو مخه ونیول سي او په پولیسو کې د شاملېدو پر مهال قوي ضمانت ورنه کول سي د دې ډول وژنو مخه نه نیول کېږي.
ملي پولیس چې دی هغه چې نه ضمانت یې نه اخلي بې سوکه خلک پنځه کسه سوتي په پنځه کسه ناسوته پکښې ناست دي. دوی اوس د دغه واخلي ضمانت یې ځینې واخلي یا ضمانت والا دې سبا راګیر کړي.
په پولیسو کې به څه څه مشکلات وي هغه چې فلتر شوي پولیس نه دي په بعض ځایو کې، لکه یو هم دا موضوع ده. دوه موضوع دا ده چې روحیات د دښمن دا په شمالي هلمند په زیاته اندازه ده. د دغه تاثیرات تر اغېزې لاندې، د پیسو تر اغېزې لاندې خپله فکر کوم چې بعضې پولیس هم راغلي دي.
دغه ډول مرموزو وژنو یوه میاشت وړاندې د هلمند والي میرزا خان ریمي په غوسه کړ او په یوه نظامي غونډه کې د پولیسو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که چېرې په امنیتي چارو کې د مثبت تغییر تر څنګ د دغه ډول وژنو مخه ونیول سي له دندو به یې لرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د هدفي عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوو ادعا کړې. دوی وایي له تېرو دوو کلونو راهیسې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې په تروریستي پیښو، هدفي وژنو، سړي تښتونې او نورو جنایي جرمونو کې نږدې 60% کموالی راغلی. په دې اړه زبیح شفق رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دې ښار کې د دفي عملیاتو په نتیجه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې او په تروریستي او د تشدد په پیښو کې 60% کمی راغلی دی. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د رینجرز یا نیمه پوځیانو په مشرۍ د تروریستانو او په جنایي جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد د دفي عملیاتو دوه کاله پوره شول. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز ښار دی چې له تېرې مودې راهیسې په کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د پټو وسلوالو ډلو د جنګیالیو، د بېلابېلو سیاسي او مذهبي ګوندونو د غیر قانوني وسلوالو، سړي تښتونکو او په نورو جرمونو کې د ککړو خلکو په ضد عملیات روان دي. د شنبې په ورځ په کراچۍ کې د رینجرز او پولیسو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې له تېرو دوو کلونو راهیسې په دفي عملیاتو کې تر 1200 زیات ملزمان نیولي او 1202 له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. دوی همداراز ادعا وکړه چې دغو عملیاتو په اوږدو کې په تروریستي پیښو، سړي تښتونې، هدفي وژنو او نورو هغو کې 60% کموالی راغلی. خو د دې تر څنګ دا هم وویل چې لا هم په کراچۍ کې د بېلابېلو غیر قانوني ډلو ترهګر موجود دي. د کراچی خار د پولیس یو مشر مشتاق مہر په دی اړه وایي د تروریزم په پیښو کې 60% کمواله راغلی چې په دې کې غټې تروریستي پیښې او عمومي چاودنې هم شاملې دي. خو زموږ په عملیاتو کې د تروریستي پیښو بشپړ مخنیوی نه دی شوی ځکه چې د غیر قانوني ډلو غړي اصلي پسلس اوس هم د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې پټ دي. موږ په تیله ده چې د دغو ترهګرو تر ځپلو او د هغوی د نتورک تر ختمولو پورې به عملیات دوام ولري. مشتاق مهر زیاته کړه په کراچۍ کې به تر عملیاتو مخکې هره ورځ لس دولس کسان د دفي وژنو ښکار کېده چې دا شمېره اوس څلور پنځو ته راټیټه شوې ده.
په عین حال کې د رینجرز واکونو یو قمندان کرنل امجد ویل چې د ځواکونو په تیرو دوو کلونو کې د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې تر شپږ زرو ډېر هدفي عملیات کړي چې په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان لشکری جنګوي او نورو غیر قانوني ډلو ګڼ شمېر کسان نیولي. دی وایي دغه بریاوې نه یوازې د غیر قانوني وسلوالو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنګوي د وسلوالو په ځپلو او نیولو کې ترلاسه شوي، بلکې د دې تر څنګ په دې کې د هغو سیاسي ګوندونو د دوستي څانګو غړي او د لیاري او پیپلز امن کمیټې رنکاري هم شامل دي چې د کراچۍ اوسیدونکي زورول او ورځنی ژوند یې ورته ستونزمن کړی و. نوموړي همداراز وویل چې د هدفي عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو سره د نښتو په نتیجه کې تر دې دمه اووه ویشت سرتېري مړه او پنځه اتیا ټپیان شوي.
په زبې شفق پر راپور کې مو د کراچۍ د ورستیو جزئیاتو په کراچۍ کې د ورستیو حالت په اړه باندې جزئیات وریدل. وخت په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شارف لنډ خبرونه وایي، له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هېروئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا او چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. په ولس جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمېر استازو په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې د څلویښت زره حجان له ډلې پنځلس زره سعودي عربستان ته انتقال شوي دي. پاکستان په ملي کچه د دفاع ورځ یا یوم دفاع ولمانځل. د استرالیا صدر اعظم توني ابوت اعلان وکړ چې هیواد یې د سوریې نور کډوالو ته هم پناه ورکوي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې دوه ترکیې سرتېري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا صدی رادیو نمو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. تاکل شوی د 2013 میلادي کال نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په هدف د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریمه لوبه د راتلونکي سه شنبه په ورځ تر سره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګ مشر علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان دغه لوبه د جاپان هیواد لوبډلې سره ده. نوموړي سیاتکړه چې دغه سیالۍ د ایران د تهران ښار په ازادي سټډیم کې کیږي. د ښاغلي کاظمی په خبره افغان لوبغاړي د سه شنبه په ورځ تهران ته ورسېدل او خپلې تمرینی لوبې یې پیل کړې دي. افغانستان تر دې وړاندې په دغو سیالیو کې دوې لوبې ترسره کړې وې چې یوه یې ګټلې او یوه یې هم بایللې وه. د والیبال د سرتاسری اتلولی لیگ وروستۍ سیالۍ د جهان سپورت او ملي امنیت لوبډلې ترمنځ دوام لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست محمد ناصر نوري ازادۍ رادیو ته ویل چې تر دا مهاله شهرداري ټیم دریم او د چاردهي ټیم څلورم مقام خپل کړی دی. نوموړي سیاته کړه چې دغه سیالۍ د تیرې اونۍ را پدې پیل شوې له کابل ولایت څخه په شپاړسو ټیمونو برخه اخیستې ده. ټاکل شوې دغه سیالۍ نن پای ته رسیدي. د ښاغلي نوري په خبره دغه سیالیو شپږ ګډون کوونکي ټیمونه به د افغانستان د والیبال د سرتاسری لیګ څلورمې دورې ته معرفي شي. د مانچستر یونایټیډ ټیم د خپلو دوو پخوانیو لوبغاړو کریستیانو رونالدو او ګریډ بیل د بیرته جذبولو هڅې پیل کړې دي. د مانچستر یونایټیډ مسؤول له ورزشي رسنۍ سندای میرر سپورټ سره خبرو کې ویل چې له ریال مادرید ټیم سره یې خبرې پیل کړي ترڅو ګریډ بیل د یو کال لپاره د مانچستر یونایټیډ ټیم ته انتقال شي. دغه څرګندونې په داسې مهال کیږي چې د هسپانوي ګول کیپر دیفید دیګا پر سر د مانچستر یونایټیډ او ریال مادرید اړیکې خړې پړې شوې دي.
د لوګر په ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ پرمختګونه څنګه دي؟ همدغه نورې پوښتنې زموږ همکار داود تپان د لوګر له والي حلیم فدایي څخه په یوې مرکې کې کړي چې په پیل کې ترې پوښتلي د دوی له ټاکل کېدو وروسته د لوګر په امنیتي وضعیت کې څه تغییر راغلی؟
تر هر څه د مخه د موږ لومړی کار دا و چې باید موږ د لوګر امنیتي، اقتصادي، اجتماعي او خدماتي او حتی عدلي او قضایي او محلي حکومتولي وضعیت ارزونه وکړو، په دې کې ستونزې په نقشه کړو او بیا د ستونزو پر بنسټ باندې موږ عملي پلان جوړ کړو او مشخص وړاندیزونه ولرو او بالاخره موږ د هغه پلان د تطبیق میکانیزم جوړ کړو چې دغه کارونه سرته رسېدلي دي. په امنیتي ډګر کې ډېر زیات اړتیا دې ته ده چې زموږ امنیتي ټول ارګانونه په کشفي، لوجستیکی، اپراتیفی او تاکتیکی اړخونو کې ښه همغږي او لا منسجم شي، ځکه چې موږ اوس باید په کمو امکاناتو باندې ډیر کار وکړو.
تروسه مې کوم کار کړی دی هغه په اړه راته ووایي.
تر اوسه پورې د امنیت په ډګر کې همغږي بهتره سوې ده، د ستونزو تشخیص باندې توافق سوی دی. موږ ازرې ته سرحدي لوا انتقال کړی، د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی په خوښۍ کې. د محلي پولیسو ایجاد سوی، د نظم عامه قطعات دلته رسېدلي دي او همدارنګه د رهبرۍ په کچه باندې په لومړیتوبونو باندې د ټولو امنیتي او ملکي مسؤولینو ترمنځ یو توافق موجود دی. او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولی سي.
په محلي اداره کې څومره تغییر راغلی، څومره نوي کسان مراوستي دي، یا څومره بستونه خالي او څومره تم کسان استخدام کړي؟
ټول څلور نیم سوه نه زیات په شاوخوا کې زموږ بستونه هم ملکي او هم د معارف په ډګر کې دا خالی ول. اعلان ته ټول تللي، پروسه د ټولو جریان لري، تر 50% پورې استخدام شوی دی. البته د ریاستونو د رهبرۍ په کچه باندې زموږ کلندار دا ده چې د هر رئیس اجراءات د یو مشخص پلان پر بنسټ باندې وارزول شي. یعنی زموږ هدف دا دی چې د رئیسانو ارزونه باید د ځانګړو شاخصونو او د یو ځانګړي مشخص پلان پر اساس وشي چې دوی موږ ته پلان راکړی دی او د دغه څلورځني پلان تطبیق د دوی مسؤلیت دی چې هغه باید تطبیق کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډو راته ووایي، ولسونه همکاري څنګه ده په لوګر؟
ولس تل همکار پاتې شوی دی او اوس هم همکار دی او په هر ډګر کې همکار دی. ازرې ډېر ښه مثال دی. تاسو باور وکړئ چې زموږ پرون د محلي پولیسو قمندان ولس میاشتې بعد دی په دې وتوانېدی چې دغه ته راشي، اما زموږ ولسوال اوس هغه د دې لارې ځي او راځي او ولسونه هم د دې لارې نه اوس تګ راتګ کوي. همدارنګه هلته موږ شپږ ټنه دوا هلته انتقال کړه، اوس مو هلته د یو متخصص جراح ډاکټر او د یوې نسایي او ولادي ډاکټرې پوستونه اعلان کړي دي چې هغه هم باید بشپړ شي او هلته وګمارل شي. په ازره کې موږ یوازې محکمه نه لرو، نور ټولې ادارې پکې فعال.
د لوګر له والي محمد علیم فدایی سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه واورېدل. البته ښاغلي فدایی وویل چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي شوې ده، د پوهنې په برخه کې هم ځینې کارونه شوي او د خالي پوسټونو لپاره د رقابت له لارې نوي کسان هم ګمارل کیږي. اوس به هم ورشو خوست. د خوست یو شمېر ځوانان وایي دوی لپاره په دې یاد ولایت کې د کار شرایط او د لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډیر لږ دي چې له همدې کبله د خوست ځوان قشر له اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخ دي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي د ځوانانو ستونزې راغونډې کړي او له هرې ممکن لارې به هڅه وکړي چې دغو ستونزو ته رسیدګي وشي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره زموږ راپورونه هم پای ته رسیږي. البته د خبرونې په وروستیو برخو کې درته د ورکوشي اذانو پروګرام خبرېږي تر پایه واورئ.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی، د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړ زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او ټولنیز ستونزو په تړاو داسې ویل:
د منظم کاري فرصتونو نشتوالی، د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظم پانګوال نشتوالی، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی، د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي، د عوایدو غیر عادلانه ویش دی، برستپات فرهنگی چاپریال ده او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو د اقتصادي ژوند ستون سره مخامخ کړی.
په خوست کې د تړون په نوم د اونیزې د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنې یو مهم لامل د ځوانانو لپاره د مناسبو بوختیاو د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټیکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپله نامنه ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنه ته زمینه برابره کړې ځکه خلک په غرونو او رغونو د قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي که چېرې ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هېواد ته د خدمت مستر ګرځي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ دا دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې موږ ته د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې نه خپل اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. یو داسې تلیفوني پیغام ده چې یو ورک شوي عزیز د خپل ځان په اړه تلیفوني پیغام را لېږلی دی او ویلی دی چې پیدا شوی دی، خپل تلیفون او ادرس یې ویلی. دویم تلیفوني پیغام داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور د یو ورک شوي په اړه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دغه شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211215. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو راځئ چې اوس دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه دوه تلیفوني پیغامونه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په یوه کې یوه ورور د ځان په هکله معلومات رالېږلي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوهمې داسې تلیفوني پیغام ده چې اوریدونکي ویلي د یوه ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما زه د کندهار ولایت خبره کوم، سلام په هلمند ولایت وکېږم او زه د مېمنې ولایت هم د غیثار سیالۍ کېدونکی یم. دا 5 کاله کېږي چې زه د کوره څخه نادره کوه. ما ته د کور نه ادرس نه نمبر معلوم دی. په زما کم یو وطندار زما یو دوست ما پیغام اوري په دا شماره د زما سره تماس ونیسي. شماره تکراروم 0 2 2 1 یو وای دوه واره صفر درې پنځه اخره شپږ یار داسې مې را تکراره صفر و دوه واره یو یو و دوه واره صفر درې پنځه شپږ سلام زه محمد یوسف د کندهار ولایت څخه په تمه یم ما یو سړی پیدا کړی دی په راډیو کې واورېدله ول شنې سترګې دي مینهکار ته سره چې دی دا د پښو د مابین ګوتې دوه د خچونو وروسته دوه ګوتې کوچنۍ دي نو هر څوک چې دغه لري د هر چا چې په دغه نمبر کې زنګ ووهي صفر اویا نه پنځوس څلور نه پنځوس پنځه څلوېښت
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو څخورې په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کډینو نزد دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروګرام له سره ووري د مونږ پته ده ازادي رادیو ټکای کوم او هم ازادي رادیو ټکای او آر جی. ګران دوستانو اوس به هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. مخکې له پیغامونه ګران دوستانو بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. له دغو کسانو څخه یو ور بیا هم هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ور بیا هم وایم چې دغو کسانو ته کوم چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، لطفا بې ځایه زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په هر حال ګران دوستانو راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زموږ یو دوست ورک دی، دا څو کاله کېږي دا زما مات نمیږي، کدی زما ژغ اوري یا نور خلک په دې اکله معلومات لري زموږ سره دې په دغو شمېرو باندې تماس ونیسي. صفر اویا درویشت نه پنځوس شپږ سوه پنځه شمېره یې پلا بیا تکراروم، صفر اویا درویشت نه پنځوس شپږ سوه پنځه. السلام علیکم،
محمد اخون د هلمند ولایت د حمزاد ولسوالۍ د ګورغیر کلي څخه و ازادي راډیو کارکوونکو ته خپل ګران سلامونه وړاندې کوم. چې زموږ د کلي یو ځوان چې زوی د یوه هفته کې چې نه درکه شوی دی، حتی چې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ټینګه کړي او همداسې پنځه زره افغانۍ د شیرني په توګه ورکول کېږي. شمېره درته وایو: صفر اووه صفر اته درې شپږ څلور پنځه پنځه شپږ. همدارنګه شمېره ده: صفر اووه صفر اته درې شپږ څلور پنځه پنځه شپږ. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد کبیر له غزنی څخه خبرې کوم. د ما یو دوست و نام دی محمد وزیر، اصلا د میدان و اوسیدونکی ده، صادق په ریاست مدارا کې کار کاوه تقریبا ډېر وخت کېږي چې د هغو له احوالو څخه خبر نه یم. اوس فلم په کابل کې و چې څو کرته ما ازادي راډیو ته پیغام هم پرېښودل، امانه پیم چې ولې جواب د تلیفون جواب را نه کړو. د ځوندی احوال نه دین لرم، که چېرته دی د ما یا دی یا د ده ملګري یا څو قریبان د ما غږ اروي نو ما ته دې په لاندې شماره باندې تلیفون وکوي. شماره په لاندې ډول ده: صفر اووه 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 صفر پنځه نه نه دوه. شماره بیا تکراروم: صفر اووه 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 صفر پنځه نه نه دوه. السلام.
زبا غوان اجتورا غازی د هلمند ولایت گرشت ولسوالی د سورکی د پیشکت خزانگو. زما ورور عبدالولید وکاله کی د کور تخوتل مرد ایس معلومات نظر هر مسلمان که د پاک له معلومات لري مرتي په دغه نمبر زنګ وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شغلا د کلي او د مناکې اوسېدونکی یم. زما ورور د باودین په نامه دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نازرکه شوی دی. چې هر چا ته معلومات کېږي په دغه لمبه دې ما ته زنګ وهي. صفر اووه صفر پنځه اته شپږ صفر څلور نه دوه بیا لمبه تکرار کړه. صفر اووه صفر پنځه اته شپږ صفر څلور نه دوه هر چا ته یې د مرګ یا د ژوند معلومات کېږي ما ته په دغه لمبه زنګ وهي. وسلام.
ازادي راډیو ټولو کارسونکو او اورېدونکو ته د دې کلي او سلامونه وړاندې کوم. زما مانا امیر سړي ورته سلامونه زمونږ یو ورځ حاضر ته زمامت په نامه دا څلور کاله کېږي چې نظاره کړي په هر چا ته د دې په اړه معلومات یا زما د دغه نمبر زنګ وهي. فکر اوس څه وه ښوونه مې نوي نوي پنځه دی سلیویا دا شماره یي صفر اووه سوه اووه نوي 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 پنځه دی زما نوم د کابل له سروي ولسوالۍ د سرچینو د خانانو د کلي اوسېدونکی خلافا د اورېدونکو ډېره زیاته هیله کوم چې اورېدونکي دې چای دې چای او نه زاوري.
السلام علیکم. زه عصمت الله د هلمند ولایت شکرګاه د ښار څخه آزادی د راډیو سره پلین کې ما یو ورور دی محب الله نومېږي چې کورا د شلو کالو عمر لري. دا درې کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. دی زموږ آواز اوري او یا یو بل یو د ده په اړه معلومات لري نو وروسته دې په دغه شمېره خبر راکړي. صفر اووه صفر پنځه صفر یو شپږ درې صفر نه د ده ته دا په اړه یو معلومات ورسره یي خبر راکړي چې مهرباني د مخې دې کریمي سرلاسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما لاری جن من ولا د مرکز یو څه دا رسنه کوي دا کوم چې ما یو فرې چې محمد اسحار په نامه یې دی د دولس کلنې کې دلته وایي چې نه دره کده یو پلان یې ما یې د نیکل یې عبد الله دی او کاته پیدا کوي یو پلان یې د زړه وانی او هغه ته ورکړي دا کار چې په نامه دې سفر یې یو یو شته تاسو سره او رشن نمبر دې سفر وایي چې سل پنځه ورو ته او سلام احترام ما پیغام دی چې زما زما لاری جن من ولا د مرکز شرګاز.
السلام علیکم. تقریبا قندهار او بولدک پر لوی لار باندې دا ارغستان او تر مابین پر دغه منطقه باندې ورسته هیڅ معلومات او ماته نه کېږي نه د مرګ او نه د ژوند. هر مسلمان ورور که چېرې چې د کریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ نو ماته دې په دغه ټلیفون په لمبه باندې دې ماته زنګ ووهي. زما ټلیفون شمېره صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. زما ټلیفون شمېره ده ژوندی دې د ازادي راډیو تلته تر. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. زما یو دا کار دی ګور په نامه باندې د اووش کالو دی ځوان دی د عصبي تکلیف تکل د دوی میاشت کېږي چې کوفه وي راغلي. که چیرې زما آواز اوري یا څوک که د په اړه معلومات لري نو په لاندې ټلیفوني شمېره کې ماته زنګ ووهي. صفر اووه دوه واره نه بیا یو صفر نه اته څلور اووه اته صفر اووه سوه نه نوي
زما یو دوست دی د روزګان ولایت چارچنو ولسوالۍ د خود د کلي دی. درې میاشتې مخکې کندهار ته راغلی دی او بیا موږ په هره معلومات لرو چې کوم دوست په هره معلومات لري انشاءالله موږ پنځوس زره افغانۍ شریني ورکړو او زموږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرې باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره یو اته اووه پنځه څلور نه دوه بل شمېره ده صفر اووه څلور څلور دوه اووه صفر نه دوه څلور. نور مننه ده. خدای پامان.
السلام علیکم. زه محمد اکبر د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د یر درې درېخیل د کلي نه ستاسو سره غږېږم. زما یو تره زوی دی چې ګل آغا نومېږي. درې کاله کېږي چې خوست پلو تللی دی ورک دی، هېچا ته یې معلومات نشته. که چا ته یې معلومات دي یا دی خپله زما د هغه اوري، نو د مهربانۍ د مخې دې ما ته په دغه ټلیفون شمېرو زنګ وایي، 0 پنځه سوه یو اویا دوه اتیا درې اتیا. نغد جایزه ورکوم 1,00,000 کلدارې. وسلام.
السلام علیکم، زه اسم الله نصری د روزګان تګزاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو انډیوال ورک دی د اختر محمد په نامه، 15 کاله تقریبا کېږي. که هر چا د اختر محمد په باره کې معلومات راکړي 1,50,000 افغانۍ انعام ورکول کېږي. زما شماره ده 0 اویا 6 4 10 19.
السلام علیکم، زه میرزالی معلم د ننګرهار د ولایت تماس کیم. زما یو زوی د پولیس په نامه په کندهار ولایت کې ډیری ولسوالۍ کې په ملي اردو کښې 15 کاله کېږي چې وات گئی. زما یو ژوندی نشته، هیله لرم که څوک یې پېژني یا څوک ورته خبر وي نو ما ته دې په دې شمېره باندې خبر را کړي. 0 8 15 20 4 10 5. وسلام.
عبید الله جان چې د عبدالحکیم زوی دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی دی، اوسوی په کندهار ولایت په بولدک په درایي کښې دی. زه یم اما محمد جواز، هر چا ته چې په اړه معلومات ستا په دغه شمېرو دې تماس ونیسي. 0 5 0 3 8 2 4 5 2. شماره یو ځل بیا 0 5 0 3 8 2 4 5 2. په دغه شمېرو دې تماس ونیسي. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0 0 4 0 2 2 1 4 1 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غنی خبر کوم. ما د یو اما زوی دی، دا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو د ګل نومېږې، د جل محمد فقیر زوی دی، د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. زه هیله کوم چې دا زما پیغام ده ته ورسېږي. او د کلیپنه شمېرې مې دي، یوه شمېره ده 0 اویا 1 اویا 1 16 2 اویا، بله شمېره ده 0 5 4 2 2 6 4 4. په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي.
د ورکو عزیزانو، د پروګرام محترمو کارکوونکو او مسجدونو ته نیکې هیله او سلامونه. زما زوی رحمت الله د حاجي سات ملک زوی، تور رنګه د پزې هډوکي 10 کوش او میانه قده ځوان دی. 14 یا 15 کاله کېږي چې د پروان ولایت د ګلبهار په سیمه کې نادرکه سوی دی. که د کوم مسلمان ورور سره د ده پته وي او یا دی په خپله زما اواز اوري، لطفا دې په لاندې شماره 0 5 0 3 2 5 3 1 6 بیا وایم 0 5 2 2 3 5 باندې زنګ ووهي. نوموړی د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د بالا کابین اوسېدونکی دی. نور مو وخت نه نیسم، د خدای په امان. ژوندي دې وي د ازادۍ راډیو کارکوونکي. وسلام.
السلام علیکم، زما نوم سای جان دی، د کندهار ولایت د لو ولیا څخه مو زنګ وهلی دی. زما یو د اما زوی دی، د نکید په نامه، 1 کال کېږي چې زموږ سره درک نشته. هر ورور ته که دا نکیب الله په اړه معلومات وي، موږ ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي. 0 اویا 1 اویا 15 شپېته 6 4. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، زه محمد کایر د هلمند ولایت د بابا جی د سیمې سرغیا جما. زما د یو کار دی ورکتو دی چې ټول پنځه میاشتې کېږي چې نه درکتو دی. هر مسلمان ورکه په اړه معلومات لري ګونګ دی، هر ورکه په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرې و تماس ونیسي. 0-15-1-5-5 شمېره ځل بیا تکراروم 0-15-1-5-5.
السلام علیکم، زه عصمت الله د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو فرید دی چې احمد بطلان من یا نصر د هلمند ولایت د متاکلات ولسوالۍ د شعبان کلي اوسېدونکی دی. شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د فایده او په سیمه کې ورک شوی دی. دغه اعلان که دې ته خپل اوري او یا نور څوک د په هکله معلومات ولري، د مهربانۍ له مخې دې ته دغه شمېره زنګ ووهي: 0-15-1-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو